آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ جنگ د شخصي کولو پلان له مخالفت سره مخامخ شوی. د پاکستان د سرحدي قوې یا اف سي په عسکرو په یو مرګاني برید کې 15 کسان وژل شوي، او د وینزویلا جمهور رئیس دغه هیواد په باب د جمهور رئیس ترامپ څرګندونې بې باکه وبللې. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د جنگ د شخصي کولو او یو امنیتي شرکت ته د ورسپارلو وړاندیز په کابل او واشنگتن دواړو کې له ساړه عکس العمل سره مخامخ شوی. کارپوهانې د قانوني مشروعیت په اړه شک او تردید لري. د بلیک واټر د شخصي شرکت پخواني رئیس اریک پرنس جمهور رئیس ټرمپ ته له جنجال نه ډک یو پلان وړاندې کړی چې فکر کېږي ټرمپ لګیا دی سوچ پکوي. پرنس دا پلان دا پلان د اقتصادي نقطه نظر د امریکا لپاره ګټور ګڼي او وایي چې د طالبانو په خلاف په جنگ کې به بری د امریکا په برخه شي. اریک پرنس د امریکا د سمندري پوځ د مخصوصي قوې یو پخوانی غړی دی. د پلان له مخې به د امریکا پوځ د بلیک واټر 15,000 قراردادیان د افغانستان د پوځ سره ملګري کوي. د نوموړي په وینا قراردادیان به د افغانستان د حکومت په کنټرول کې. د دې پلان په اساس د افغانستان لپاره به یو وایسرا یا نائب الحکمه ټاکل کیږي چې ټولې چارې به مخ پر وړاندې بي. خو یو شمېر افغان او امریکایي کارپوهان فکر کوي چې د دې پلان اصل هدف د مادي ګټې لاسته راوړل دي، او د بلیک واټر له شخصي پوځ نه څه پوښتنه نشي کولی. شاید چې هغه ظلمونه بیا وکړي کوم چې مخکې په افغانستان او عراق کې کړي وو. د شنبې په ماښام د کوټې د ښار د یو مارکیټ سره څیرمه د خلکو ګڼه ګوڼې په منځ کې په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د سرحدي قوې اف سي یو اراده موټر تباه شوی. د څو پوځیانو په شمول 15 کسان وژل شوي او 44 کسان زخمیان دي. دا مرګانۍ حمله په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د دوشنبې په ورځ د برېټانیا د آزادۍ د اخیستلو جشن لمانځي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. په بلوچستان کې اسلامي دولت، ملت پال بلوڅ او د پاکستاني طالبانو یوه ډله جماعت الاحرار فعالیت کوي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې ځانمرګي حمله دومره سخته وه چې شاوخوا څو اردې موټرې وسوځول شوې. د وینزویلا حکومت دغه هیواد په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بې باکه او بې سوچه بللي، او تورې ولګو چې ټرمپ د سوشیالیست حکومت د راچپه کولو لپاره د نظامي تیری په چکر کې دی. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس پرون ناوخته رپورټ ورکړ چې د لاتین امریکا مشرانو په متفقه توګه وینزویلا ته د ټرمپ نظامي ګواښ رد کړی دی. د لاتین امریکا مشرانو د ټرمپ د څرګندونو په مقابل کې منفي عکس العمل په داسې حال کې ښودلی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د ارجنټاین، کولومبیا، چیلی او پاناما په رسمي سفر باندې روانېږي. د امریکا د ورجینیا ایالت د شارلټسویل په ښار کې واقع د ورجینیا په پوهنتون کې د سپین پوستو نجات پرستانو د احتجاجي غونډې په دوران کې یو سړی خپل موټر پر هغو خلکو وروست چې د ځوابي غونډې لپاره راجمع شوي وو. د دواړو خواوو طرفدارانو یو بل سره په سوکانو او لغتو ووهل. یو کس په دغه پیښه کې وژل شوی، څو کسان زخمیان دي. پولیس وویل چې برابر 6,000 کسانو په پرونی غونډو کې برخه اخیستې وه. ایالتي ګورنر ټیری مکالف بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او پولیس ته امر کړی چې تشدد مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د کینیا په انتخاباتو کې د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا له بری وروسته د هغه هیواد په ځینو برخو کې د مخالفانو او د حکومت د طرفدارانو ترمنځ نښتې روانې دي. کینیاتا او د مخالف ګوند مشر ریلا اوډینګا په خلکو غږ کړی چې له تشدد نه ډډه وکړي. تیره شپه 9 کسان په نایروبي کې د نښتو په دوران کې وژل شو. متحده ایالاتو د تیرو 60 کلونو په موده کې د شمالي کوریا اتباعو ته 10,000 ویزې ورکړې دي. سږکال یوازې 1400 سیلانیانو ته ویزې ورکړي، حال دا چې د 1990 میلادي نه تر 2001 میلادي کال پورې به هر کال له 1200 نه زیات د شمالي کوریا سیلانیان امریکا ته راتلل. کومو 14 کسان ته چې سږکال ویزې ورکول شوي دي څه ډیپلوماتانو او باقي پاتې سوداګر او یا سیلانیانو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د پوز د پخوانیو پوزیانو د روغتیاي خېګونو قانون لاسلیک کړي. دا قانون چې د شپږو میاشتو پورې به موده وغځیږي ټول ټال 2.1 میلیارد ډالر مصرف پر راځي. په سابقه دار عسکرو کې زیاتره هغه امریکایي عسکر شامل دي چې د افغانستان او عراق په اوږدو جنګونو کې زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د کندوز یو شمیر ځوانان وایي چې دوی به نور د هغو کسانو مخه ونیسي چې له نورو ولایتونو څخه په کندوز کې مقرریږي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندوز کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په یوه غونډه کې د ځوانانو د چارو عامر عبدالغفور هوتک وویل چې دوی نور په کندوز کې د نورو ولایتونو هغو کسانو ته ځای نه ورکوي چې د مرکزی دولت لخوا په دغه ولایت کې د رئیسانو او نورو مسؤلینو په صفت مقرریږي. هغه وایي چې باید د کندوز ځوانانو ته په دولت کې ځای ورکړل شي او د همدغه ولایت ځوانان بیرته په خپل ولایت کې مقرر شي. خو یو شمیر نور ځوانان بیا وایي هر افغان حق لري چې د خپل هیواد هر ګوټ کې چې وغواړي دنده واخلي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. عبدالغفور هوتک د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې مرکزی حکومت کندوز ته په درانه سترګه نه دی کتلی.
موږ ته په هیڅ ډګر کې مرکزی حکومت په درانه سترګه نه دی کتلی. د استخدام پروسه هم په مرکزی دولت کې ډېر د بی عدالتۍ یو غټه نښه ښکاره کوي. سي د موږ لپاره د کندوز د ولس او د ځوانانو لپاره په مرکز کې ځای نشته. هر شپه اعلان چې اورو ډېر بې شرمانه اعلان دا وي چې فقط د دوه او درې ولایتو ځوانان استخدامیږي، د هغوی په قدر باندې کار کوي، هغوی ته قدر ول کیږي. د منګ هر ورځ د استلاق خوراوادي، هر ورځ موږ ځوانان د دربدری د فرار د طالب سره د یو ځای کېدو صفونه جوړوي او د دولت پر ضد جنگيږي. او په دې باندې باور لرم که دولت دې ته کې توجه ونه کی زبه باور مند يم چې د قندوز له کابل به ټول افغانستان سقوط کوي.
هغه زیاتوي چې قندوز ته د نور ولایتونو ناکار خلک را لېګل کیږي.
دولت چې موږ ته درګه د لابلاتوار جوړ کړی د هر جن ناکاره او ناواسامانه غلو بدبخته کونکار را لېګي، ولې د خپل حق نه لري؟ تصمیم موږ نیولای، په دې تصمیم قاطی قانوني بڑا فدی لري چې نور چیرته قانون په جیسا وینه ده. قانوني حل تک د غیر قانوني کې دي چې په هر ولایت کې همدا مینوال تدبیق شوی وي. نن په کندوز کې کیږي، بل ولایت کې نه کیږي. دوی د کډیر تور لري، تور زنان دي پنځیر دي ولي کې خلک، دوی کډیر قهرمانان دي کونړ ته دي ولي کې خلک، دوی کډیر پیاوړي دي نو پروان ته دي ولي کې.
په کندوز کې د ځوانانو امیر د څوتنو نورو دولتي لوړپوړو مسولینو په ملاتړ تیر کال د زراعت د نوي مقرر شوی رئیس مخالفت وکړ چې له جاپان څخه په زراعتي چارو کې ماسټری درلوده. د قندوز یو بل اوسیدونکی صفی الله سیلاب چې د تخار په پونتون کې استاد دی وایي چې د دغه ځوانانو غوښتنه له قانون سره برابر نه ده او د دوی دا کار په خلکو کې سمتی تعصب ته لار هوارول دي.
دا خبره چې وسی د قندوز ځوانان کې چې په قندوز کې دي د نور ولایتونو کادرونه نه مقرریږي، دا په قانوني لحاظ باندې دا خبره سم نه ده. او د هغه ارګانونو چې دغه کادری اشخاص استخدامي دوی دي په دغه استخدام کې سلیقوي برخورد نه کوي، هغه زخت او شرایط او استخدام ته دی وګوري چې کوم ته قانون ټاکلی. یو خبره چې زمنګ ځوانانه کوي کده دوی سره دغه شان یو منطقوي او سلقوي برخورد کیږي او هغه قانوني شرایط چې مخکې ما ویلې دغه په پام کې نه نیسي او د نورو ولایتونو خلک مخری، دا بیا د دې په حق کې یو تجاوز دی چې کیږي. او نور دا خبره زه سم نه بولم چې باید په کندوز کې د کندوز کډری ځوانان مخرج. کندوزیان ډیر زیات دي چې په نورو ولایتونو کې وظیفه لري. زه په خپل په تخار کې وظیفه لرم. آیا تخاریان برا پسی ما به دی ولایت نو بس
د قندوز یو بل اوسیدونکو زهرا چې پام دغه غونډه کې ګډون کړي وای چې مونږ باید د ځوانانو ترمنځ توپیر ونه کړو چې د کوم ولایت دی. هر څوک چې وی باید هیواد ته او خلکو ته د خدمت وړتیا ولري.
مهم نیس کی مثلا جوان کابل مربوط کابل شوه یا جوان تخار مربوط تخار شوه، ما همیشه میگیم مو پښتون میگیم مو هزاران میگیم پس چته مو جوانونه.
دا مهمه نه ده چې د کابل ځوان دی د کابل شو د تخار دی د تخار شي. مونږ وایو چې تاجک پښتون هزاره او نور مونږ ته یو شاندي، نو بیا ولې ځوانان تقسیم کړو؟ مونږ ټول ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړو. دا مهمه نه ده چې ځوانان په کوم ولایت کې ژوند کوي، مهمه دا ده چې وطن پرست وي او د خلکو د خدمت فکر ولري. زهرا په پای کې دا هم وویل چې که په دولتي لوړو پوسټونو کې د وړ کسانو د مقررې مخه ونیول شي هیڅ کله به دا وطن جوړ نشي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې روانه جګړه باید وګټل سي او کنه د جګړې د بایلولو توان له تصور بهر دی. جنرال نیکلسن د شنبې په ورځ د افغان او امریکایي پخوانیو معیوب منصبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل دی. پام وکړئ په دې اکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه خورا مهمه جګړه ده چې باید دا جګړه وګټل شي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د کاتی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان نن د شنبې په ورځ کابل کې د کاتی ملاتړ ماموریت په کمانډانۍ کې د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي معیوبو منصبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل ده. دا غونډه د شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي وو او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوي دي. جنرال نیکلسن دغو سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرښندنو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد دپاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم دپاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي.
That is why we are here and that is why we must win.
جنرال نیکلسن ویل او د همدې لامل موږ دلته یو او د همدې لامل باید موږ جګړه وګټو. بینان په سلګونو زره افغانان نن بیدار شوي او د افغانستان د خلکو خپل حکومت او نړیوال ټولنې زموږ د امنیت لپاره کار کوي. تروریزم په وړاندې زموږ جګړه په نړیواله کچه یو خورا مهمه جګړه ده. د جګړې ماتې زیان د تصور بهر دی. موږ باید دا جګړه نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي لپاره بلکې د بشریت په خاطر وګټو. دغه شپږ امریکایي سرتیري چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي بګرام او د افغانستان یو شمېر نور خارون ته سفرونه کړي او هلته یې د افغان او بهرنیو پوځي ټپیانو او سرتیرو سره لیدلي او په دغه هیواد کې جګړې پر مهال د ټپي کېدو درملنې او د خپل شخصي ژوند په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. دې غونډې ته دغو امریکایي سرتیرو په استازیتوب برایډن رامبوغ هم خبرې وکړې او افغانستان ته د خپل سفر او رسنیدو په اړه یې برخوالو ته معلومات ورکړل. په کابل کې د کاتب ملاتړ ماموریت په قمانداني کې دې جوړې شوې غونډې ته هغه و افغان معیب سرتیري هم وربلل شوي چې ټاکل شوي د کاناډا د تورنټو په ښار کې د نه ماتېدونکو لوبو په نوم په نړیوال لوبو کې ګډون وکړي. ځواکونو د و مایبو منصبینو په ساده توپ جګړه نه ماشه امریکا کې ته ویل چې د خوشاله دی چې افغانستان د مایبو ورزشکارانو په ساده توپ د تورنټو په لوبه کې برخه اخلي. خو جګړه نه ماشه ویل چې دی په دې لوبه کې د ټولو مایبو افغانانو ساده توپ وکړي.
په دې خاطر مونږ داریو چې حتماً ګټو، حتماً مدال راولو. په دې خاطر چې مونږ اوس هر ورځ تقریبا فول تایم 15 ساعت مونږ دوامدار تمرین کوو او څه امکانات چې لازم وو از مونږ په دسترس کې قرار لري. په دې خاطر مونږ دالي
جګړه نامشه د کونړ ولایت د اسمر په ولسوالۍ کې د میند په 14 کې دوه لسونه لاسه ورکړي دي. دغه سیالۍ چې د سپتمبر د میاشتې له 13 څخه د سپتمبر میاشتې تر 13 پورې په د کاناډا د تورنټو په ښار کې جوړې شي. د ولس هیوادونو د پوځ 55 مایب شوي پخواني منصبین پکې برخه اخلي او هغوی به 12 ډوله سپورتي برخو کې یو بل سره مقابلې وکړي. د دغه ولس هیوادونو له ډلې 15 هیوادونو سرتیرو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره په پوځي ماموریت کې برخه اخیستې ده. دغه لوبو حتی په جګړو کې د ټپي شوو سرتیرو قربانیته زرانوی سرګندول خودل شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو د پروسې له درولو څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه هیواد اوسنی وضعیت په جبري توګه د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره مناسب نه دی او له ټولو اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې پر خپلو پالیسیو له سر غور وکړي. پام وکړئ په دې اکله له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د جرمني دولت لخوا په جبري توګه د افغان پناه غوښتونکو د استلو د پروسې د ودرولو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار محمد افیز میاخیل امریکا غږ ته وویل دا چې د افغانستان اوسنی وضعیت په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو ستنولو ته مناسب نه دی، نور هیوادونه دې هم د جرمني په څیر د افغانستان پر وضعیت او د افغان پناه غوښتونکو د اسنادو پر څیړلو له سره غور وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له نورو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له سویډن او نورو هیوادونو څخه هم غوښتنه کوي چې د جرمني په څیر دی د افغان کډوالو پر اسنادو د لسره سیړنه وکړي، د افغانستان پا په وضعیت باندې د لساره غور وکړي، ځکه د افغانستان امنیتی وضعیت اوس لپاره ښه نه ده. او زموږ غوښتنه له نورو هیوادونو څخه هم دا ده چې د جرمني په څیر دی په دې برخه کې لساره کتنه وکړي.
د جرمني دولت وروسته له هغې د افغانستان پر وضعیت لساره کتنه پیل کړه او په پایله کې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروله چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت ته نږدې ځانمرګی برید وشو. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په سویډن کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره چې کیسونه یې منل شوي نه دي پر تحسن لاس پورې کړی دی. هغه د سویډن له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو په څیړلو کې لساره کتنه وکړي. له 2015 کال راهیسې شاوخوا 130,000 افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو له دې شمېرې د اکثرو د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي. د مهاجرت په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR اداره وایي چې هیوادونه باید په سمه او انفرادي توګه د افغان پناه غوښتونکو اسناد وسیړي او هغه کسان چې پر شرایطو برابر وي ورته پناه ورکړي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل کیسونه باید په سمه او انفرادي توګه تر غور او څیړنې لاندې ونیول شي. که د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وي، دا د هغوی مسلم حق دی چې باید نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن هیوادونه، په ځانګړې توګه 1955 کنوانسیون او پروتوکول کې غړي هیوادونه، هغوی ته تحفظ ورکړي چې اکثرو هیوادونو په دې برخه کې په سخاوت سره کوربتوب کړی دی. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر دریمه نیټه داسې هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد یې د اروپایي هیوادونو لخوا نه منل کیږي، د دې هوکړه لیک له شرایطو سره سم بیرته افغانستان ته راستول کیږي. تر دې هوکړه لیک وروسته په 2018 میلادي کال کې 10,000 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه بیرته افغانستان ته راغلي او تر 1500 زیات کسان په اجباري ډول ایستل شوي دي. همداشان په 2018 میلادي کال کې 402 افغان کډوال په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي او 115 نور په زوره ایستل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ پر اعلانولو غور کوي، د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز هم د ولسمشر ټرمپ پر میز پروت دی. په دې اړه د بلک واټر شرکت د بنسټ اوسیدونکي ایریک پرنس لخوا وړاندې سوې طرحه په واشنګټن او کابل کې منتقدین لري، خو په خپله ښاغلي پرنس هیله مند دی چې پلان به یې ومنل سي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د امریکا د تاریخ تر ټولو عمده جګړه ده، او حتی د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي دا مني چې امریکا د ګټلو په حال کې نه ده. متحده ایالات همدا اوس یوازې په افغانستان کې د بریتانیا له ټولې دفاعي بودیجې نه زیات لګښت کوي او امریکا دې کار ته تل دوام نشي ورکولی. د امریکا غږ د افغانستان له څانګې سره په یو مرکه کې پرنس وویل چې د هغه شرکت کولی شي په ډېر کم لګښت دغه ستونزه حل کړي. هغه اټکل کوي چې د 5000 شخصي قراردادیانو په لیږلو سره به په کال کې له 1.5 میلیارډ نه زیات ډالر وسپموي. دا به د هغو امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې اوس افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي. دغه قراردادیان به د افغانستان پوځي یونیفورم ولري او د هغه هیواد تر قوانینو لاندې به فعالیت کوي. په دې پلان کې د نوي الوتکو یوه شخصي هوایي قوه هم شامله ده چې د افغانستان له حکومت سره په همکارۍ به فعالیت کوي.
It enforces
دا بله ترهګرو دښمنانو سره په جګړه کې د افغانانو په لاس د افغانستان کنټرول او د افغانانو حاکمیت ټینګ کړي.
دغه پلان منتقدین هم لري.
If things go wrong, the United States
کله هغوی د عملو په نتیجه کې اشتباهات رامنځته شي، امریکا به د هغوی د عملو له امله په قانوني مشکل کې راګیر شي. تیرو تجربو خوده لري چې د زیات شمیر قراردادیانو له امله اشتباهات رامنځته کیږي.
په 2000 په بغداد کې د بلیک واټر په ساتونکو د 400 ملکی کسانو د وژلو تور ولګول شو. که څه هم پرنس په 2010 کې هغه شرکت خرڅ کړ او اوس یو نوی شرکت لري، خو دا ډول پیښې د هغه پیشنهاد له ستونزو سره مخامخ کولی شي. د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دې پلان ته ځواب نه دی ویلی، خو لوړ پوړو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان قانوني ستونزې لري. دې پلان له امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه هم پوښتنې رامنځته کړې دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر دغه پلان سخته نیوکه کړې ده. هغه په یو ټویټ کې د دې کلک مخالفت کړی
او دا د افغانستان د ملي حاکمیت یو بربنډا سرغړونه بولي.
I think once they get past the explanation
ز فکر کوم چې افغان چارواکي به هغه وخت د پلان ملاتړ وکړي چې ورته څرګند شي چې د نایب الحکومه معنا پر افغانستان واکمنی کول نه بلکې د جګړې د هڅو همغږي کول دي.
پریس دې ته هم اړتیا لري چې د دې پلان په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي. دا رپورټونه له مخې ښاغلی ټرمپ لیواله دی چې په دغه پیشنهاد غور وکړي، خو د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو له مقاومت سره مخ دی. لا څرګنده نه ده چې آیا د ټرمپ ستراتیژي کې به د پرنس پلان هم شامل وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند په شمال کې لږ تر لږه 15 ماشومان په یو روغتون کې مړه سوي دي، سره له دې چې د روغتون مسؤلین وایي دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر مړه سوي، خو ډاکټران او د روغتیایي چارو مسؤلین بیا دا خبره ردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومان د هند په شمال کې د اتر پردیش ایالت د گوار کپور په خار کې د بابا راگاف داس په روغتون کې مړه شوي دي. د مړو شوو ماشومانو مور پلار داسې شک کوي چې دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت د لاسه مړه شوي دي. دوی وایي د روغتون د ماشومانو په څانګه کې په کافي اندازه د اکسیجن ګاز نه و موجود او همدا د ماشومانو د مړه کېدو سبب شو، خو ډاکټران او سیمه ایز مسؤلین بیا دا خبره نه مني. په سیمه کې حکومتي مسؤول راجیف روتیلا د ای پی خبری اجانس ته ویلي دي چې د ماشومان په خپل مرګ مړه شوي دي. هغه په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت خبره هم رد کړله.
یہ بات اسپیسیفک ان آفیسر سے پوچھی گئی ہے، میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس الٹرنیٹیو
کم افسران او ڈاکٹرانو چې دغه مسله یې چیرلې وازی ویلې دي چې د ماشومان د اکسیجن د کمښت یا نه موجودیت لوجه نه دیمړ شي، ځکه چې پرختون کې د اکسیجن د خسرلو لپاره ډاکټرانو سره نور لارې چارې هم وي. خو دمړو شو ماشومان او مورپلار وای چې د پنځم به پښپا یو دم د رختون د ماشومان په څنګه کې اکسیجن خلاص شو او مسولینو هغوی ته د اکسیجن کڅوړې ورکړلې چې ماشومان سره د ساپ اخیستلو کې مرسته وکړي. د مریتونیا سنگ په نامه یو مور چې و میشتنی زوی پرختون کې بستر دی، ای پی خبری اجنس وای چې په ډیره خواري خپل زوی دمړ کېدون وساته.
نه بهر سلوک دوا منګواره هلو کرو یہ دوا اندر نہیں، ہم بولے بھی کہ میں یہاں پر تو فری علاج ہوتا، لوگوں کے بولے کہ دوا اندر نہیں ہے باہر سے لے آئے سب.
هغه وی روختون حکومتی دای خو هر څه پکې په پیسو اخلي، موږ دوا د بهر نه اخلو. ډاکټران موږ ته وی چې په روختون کې درمل نشته او تاسو یې باید چې د بهر نه واخلئ. دا روختون وړیا دی خو هیڅ هم پکې وړیا نشته، موږ ټول شاین د بیرون نه اخلو. د اتر پردیش حکومت د پیښې په حق لا د تحقیقات او امر کړی. د دې ایالت د روغتیا جګپوړي چارواکو هم د منلې ده چې د روغتون د اکسیجن د رسولو په پایپونو کې ستونزه پیدا شوې وه. مسؤلین وایي چې په روغتون کې ډاکټرانو وکړی شو چې د اکسیجن د سلندرو د لارې ستونزه حل کړي. مسؤلین وایي دا خبره سمه نه ده چې ماشومان د اکسیجن د نشتون یا کمښت له وجې مړه شوي دي. د ځینو ماشومانو مور او پلار وایي روغتون ته د اکسیجن رسونې کمپنۍ په خوا خبرداری ورکړی و چې که د هغوی پور په خپل وخت ورنه کړي په روغتون به اکسیجن بند کړي. داسې ویل کېږي چې دغه روغتون د اکسیجن رسونې د کمپنۍ نه 6.8 میلیونه هندۍ روپۍ پوروړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د جمعې په ورځ په تلیفوني خبرو کې په خپله متقابله ژمنه باندې بیا ټینګار وکړ چې د کوریا ټاپو وزمه دې غیر اټومي سي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالي رپورټ راغلی.
په اعلامیه کې راغلی دي دواړو مشرانو تایید کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې وروستیو وختو کې د شمالي کوریا په باره کې نوې پریکړه تصویب کړه. دا د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د سولې او ثبات په لور یو مهم او ضروري ګام و. ټرمپ د جمعې په سهار شمالي کوریا ته نوې خبرداری ورکړه او وایي د امریکا د پاو د ټوپکو جاغورې له کارتوسو ډکې او ماشه په ګوته ولاړ دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
We are looking at that very carefully.
And I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said. And what I said is what I mean. So hopefully they'll understand, Peter, exactly what I said and the meaning of those words. Those words are very, very easy to understand.
مونږ باندې په محتاطه توګه غور کوو او زه هیله لرم چې دوی به په هغه څه چې ما وویل د هغې په بشپړ جدیت باندې پوه شي او څه چې ما وویل هغه زما مطلب دی ځکه نو دوی به په دقیقه توګه په هغه څه باندې پوه شي چې ما وویل او د دغو کلمو په معنا باندې په دغو الفاظو باندې پوهېدل ډېر آسان دي. ترامپ نیو جرسی کې د خپل ګلف په تفریحي مرکز کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل د شمالي کوریا مشر به افسوس وکړي چې که هغه ګواښ وکړي یا د ګوام یا د امریکا د خاورې د هرې برخې یا د هر متحد په خلاف اقدام وکړي. جمهور رئیس ترامپ بیا
وایي threat in the form of an overt threat, which, by the way, he has been uttering for years and his family has been uttering for years, or if he does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory.
او باور را باندې وکړه چې دغه کس په لهغه څنګه لاس وانخلي چې کوي او کده یو غواخ بشپړ کړي د یو څرګند غواخ په بڼه د په کلونو کلونو بشپړ کړي دي او د د کورانه په کلونو کلونو بشپړ کړي دي یا کده د ګوام په ارتباط څه وکړي یا د امریکا د خاورې د هرې برخې په ارتباط یا د امریکا د هر متحد په ارتباط څه وکړي نو دا به ورباندې په رښتیا توګه افسوس وکړي او دا به ورباندې زر افسوس وکړي. د هغو راپورټونو نه را په دې خوا چې وایي خای پیونګ یانګ د داسې اتومي وسلو په جوړولو کې کامیابه شي چې د قاره پیامه بالستیک توغندیو سره سمون وخوري چې هغه بیا د امریکا ځینو برخو ته د رسیدلو قابلیت ولري. د ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون ترمنځ دا وروستی لفظي جنګ و. جمهور رئیس د جمعې په ورځ وروستی خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکړ چې چین وویلې دا به د شمالي کوریا سره مرسته ونه کړي چې که دا لومړی حمله وکړي چې د امریکا خاورې ته ګواښ مخامخ کړي او امریکا یې غچ واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی چې د هغو زرګونو عراقي مهاجرو سره یې مرسته کړې ده چې حکومت د اسلامي ډلې څخه موصل بیرته ونیو. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ راستولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په مخکې پرته تباهي په خاصه توګه په لویدیز موصل کې ډیره ستره ده. حکومتي ارقام ښایي چې تقریبا 9000 تنه دغې ویجاړې شوې سیمې ته راستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر نه وایي د حکومتي قواوو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ په میاشتو میاشتو ښاري جنګ کې د زاړه ښار د سختې تباهۍ په نظر کې نیولو سره سرپناه ډېره زیاته ضرور ده. یو این ایچ سی آر نطاق اندری ماهیسیچ وایي ماینونه نه چاودیدونکي او نورو موادو د اوسیدونکو لپاره په خاصه توګه ماشومانو ته سخت خطر پیدا کړی دی. د څرګنده کړه چې د ماین پاکۍ کوششونه روان دي چې د هغو خلکو لپاره خار محفوظ کړي چې بیرته ورته راستنیږي. ماهیسیچ وایي
But given the magnitude of the problem, clearance work to remove all explosive hazards could take a very long time. Returning families also face challenges in accessing basic services and utilities. Accessing water, electricity or fuel in parts of Mosul can be difficult and very expensive.
مګر د ستونزو د پراختیا په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې د مان پاکۍ کار ډیر وخت ونیسي. راستنې شوي کورنۍ د اساسي خدمتونو او د نورو اسانتیاوو په برخه کې پوره ستونزې لري. د موصل په ځینو برخو کې د څکلو پاکې اوبه، برېښنا یا تیل په مشکل سره پیدا کیږي او که پیدا هم شي قیمتونه لوړ وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.